من قلب من هستی من بود رگ رگم پرد خونت
السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې تاسو موږ غلا زده رادیو خبري چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري د یو بلې په شوخ پرونی په سر کې زما قاسم سلامه له زما د تخنیکی چارو همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هلو منی په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې درته راپورونه خبرونه او نور خبري مطالب لرو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای چې د وان کال په لومړی روبکی د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکانو په مرګ جوړ لکه 2% زیاتوالی راغلی نور مهم مسایل هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم لیاده مباسي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو نن په قطر کې سره جرګه کیږي خو لومړی د دې محل مهم کورنی خبرونه لرو رحمت الله افغان د دې محل مهم خبرونه اوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په مرجوبل کې زیاتوالی راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وشپکلنې افغان انجلۍ په بیرحمانه وژنې باندې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوبله ډول ده دا هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما استه تازه راپور خي چې د 2014 کال په لومړی یو درې میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سو ملکیان وژل سوي او دیار له 2200 نو ټپیان دي د یونما لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرجوبل کې 2% زیاتوالی ښیي وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې د ملکیانو د دغه شمیر مرجوب لښ 20% عوامل د دولت وسلوان مخالفین او 19% حکومت پلوي امنیتي ځواکونه خودل سوي دي په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای حسم د جګړو لخکیلو خو وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي یونما په داسې حال کې په جګړه کې د ملکیانو د مرجوبل ارقام لوړ خي چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو لپاره سره په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شویو کسانو ستونزې حل نشي نو امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان په ناغښتونکو شمیر نور هم زیات شي د څرګندونې د یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیال او کوت او بونن په کابل کې په یو غونډه کې وکړي نو موډي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال اروپا ته تللي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وشپکلنې افغان انجلۍ وژنې په کلکو ټکو وغندله د دغه وزارت وجان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران عدلي طب او قضایي ارګانونه باید د دغه پیښې عاملین پیدا او په شدې مجازاتي محکوم کړي ښاغلي مستغنی وویل په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع باید تعقیب کړي
وزارت امور خارجی جمهوری
اسلامی د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر په تهران کې افغان سفارت ته دنده سپارلې ده چې دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت له عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیب کړي څو د دې نه بخښون کې جنایت عاملین په شد مجازات محکوم کړي
د راپورونو له مخې د حمل په 2020 په تهران کې د ایرانی ځوان لخوا د ستایش قریشی په نامه یو شپکلن افغان انجلۍ لومړی جنسي تیرې شوې او بیا په واشنه ډول وژل شوې او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو تاروزي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجو بلوخت د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د عملیات په ننګرهار غزنی میدان وردګ خوس کندهار زابل بادغیس فراج جورجان سرپل بغلان او کندوز ولې ولایتونو کې شوی چې نوی تن وسلوال مخالفان پکې وژل شوی او اته څلوېخ نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي چې په ترسره شوي عملیاتو کې 15 د ملي اردو اسکر هم وژل شوی. د دفاع وزارت تېر ورځ ویلي چې د هیواد په یو دېرشو سیمو کې د افغان ځواکونو وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري.
د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.8 درجې و لږ تر لږه و اویا تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونې د اکوادور پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی. ځینې مدني زیانمنې سوي او یا تریوه هدا نړیدلې دي. د پولیسو یو افسر ویل چې معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
دلته یوه زوروره زلزله شوې ده. د اور وژنې کارکوونکي خپل کار کوي. دوی د وطن مړی له کنډوالو راویست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزله له 1999 میلادي کال راوروسته تر ټولو بده زلزله بللې ده. هغه وخت په یوه زلزله کې 600 کسان مړه شوي او 20000 نور ټپیان شوي وه. د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراري حالت اعلان کړی. بلخوا په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ په 300 کسانو د لټون لپاره عملیات نن شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 1.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او زر تنه نور ټپیان کړل. په کوماموتو کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړاوه. د پنځمې په ورځ بیا د ریشتر په کچه 6.5 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویل د امریکا پوځ ورسره ژمنه کړې چې له هوا زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوځ له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
باور کیږي په لسګونو کسان باید د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. چرواکي وایي 2 لک کورونه برېښنا نه لري او څه باندې 4 لک 20 زره کورونه له اوبو څخه بې برخې سوي دي. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 20 زره سرتیري ګمرل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په خطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړیدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځین نور هیوادونه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکو ګڼل کیږي لکه روسیا برخه اخلي. تهران ورسله هغه دوحه ته د خپل استازي لیږلو ډډ وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکو هیواد سعودي عربستان ویل تر هغه به د تیلو د تولید لکه مول تر موافقه و نکړي چې تهران ورته اقدام نیو کړي. ایران له هغه پیشنهاد سره چې لمخې باید د خپل تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دي. او په 1550 هیوادونو او سیمو کې روغتیا ډلې نن د ګزن یا پولیو واکسین نوی بڼې ته د اوسنی واکسین اړول پیلوي. په پام کې د دغه بدلون د می میاشتې تر لومړي نیټې پورې راسي. خود روغتیا نړیوال سازمان ویل دا له ګزن څخه د وی پاکي نړۍ پر لوري د تګ لپاره یو مهم ګام دی. روان میلادي کال په نړۍ کې د پولیو یا ګزن لس مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې وي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 8 دقیقې سولې. یونما یا په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت پلاوی په افغانستان کې د مرګژوبلې د ملکي مرګژوبلې په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د ملکیان مرګژوبله د پخوا په مقایسه 2% لوړه ښودل سوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په دې ارتباط باندې وایي
د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولی افغانستان چې د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی هغه ته باید ژمن پاتې شي.
په همدې خبرونه کې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه باندې هم ورستي معلومات در سره شریکو. دا هم ورې چې په د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په ورستي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده. دا خلک صرف د پل په وهلو پوهېده، دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده، دا خلک صرف د غنم په لو پوهېده.
په نړیوال مسایل کې په قطر کې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د غونډې په اړه باندې معلومات ترکو او په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ورئ چې په اکثر سترو شهرونو کې د افم په 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې مویل، د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په 2014 میلادي کال کې په لمړی درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. یونما د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما د یاد راپور جزئیات راکوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړی توپ په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی وو، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري لومړۍ د مارچ تر 1.3 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوی کسانو فیصدي 1400 کې کم شوی، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی، افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګری ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې مکنوي جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني له افغان خزو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. دا موضوع د یوناما تازه راپور شي. هم دا راپور می د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له مشر لال ګل لال سره شریک کړه. لومړی می د مرکې په ترڅ کې دا ورڅخه وپوښتل چې د ملکیانو د مرګ ژوبله زیاتېدل څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
زمون په ان باندې دا که زیاتواله راغلی یو کمواله راغلی دا خو د شمیرو کارکونه د خول کې بلکې په دې باندې موږ ټول قانی یو چې په افغانستان کې ملکیان وژل شوی دي ملکیان زخمیان شوی دي ملکیانو مالی خسارات لیدلی دي دا که یو نفر دی که دو نفر دی خدا کار شوی دی دا ظلم دی او دا یو کس د مړینا هم د اندېښنې خبره ده او څونه چې ډیریږي او خلا د اندېښنې خبره ده نو زمن په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې اخیلې خواوې چې دي هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي ملي قوانینو ته احترام نه کوي باوجود دې چې ټول خواو وخت په وخت باندې د خپل ژوندتیاوي خودلې دي او
بلې لال صاحب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د تیرو درو میاشتو دی چې د ژمي موسم او هوا سړه ده معمولا په افغانستان کې نسبتا جګړې سړېږي د ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمرې په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمونږ افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکي دوبه یا په روان د پسرلی موسم به څه ډول تاسو وړاندوینه کولای شئ چې دا رقم به زیات شي
بالکل د دویانامه تیر راپورونه تاسو وګورئ هغه کې هم همدغه شی دی چې په دغه درې میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کچې کمه ده ځکه چې دا د ژمي ورځې دي او یخنی ده مخالفین جګړه نه کوي خو سږ کال چې مخالفینو د دولت چې هغه جګړه کوله او تر یو حده پورې بلکې اوس چې دواړو خواوو د یو بل پر ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د هغه د استراتیژیکو مخه لپاره هغه په ډیر ځینو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي او په ځنګړې توګه باندې هغه بهرنی جنگیالي چې هغه افغانان نه دی دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي مخه لپاره د هغه نه هم د چا اندښنه ده چې شاید هغه د افغانانو په وجلو باندې رحمونه کوي او دغه مرګ جوړ لچ ده پراتونکو اوړي کې خدای مکا د دې کچا به نور هم پراخه شي او لوړه بشي
بلې په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویل چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې او تل د یونما پر راپورونو کې هم د ملکی تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي ولیکره سو په دې نوې راپور کې تقریبا 9% د مرګ جوړ لې مسولیت افغان حکومت متوجه دي فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګ جوړ له اقل د د دې لوري را کم سي ځکه چې دوی خوب ټول قوانینو ته ځان شمن بولی
په دې شک نشته چې په تیر راپور دی نه ما کې هم دغه کچه چې و ولس په صدا و اوس دغه کچه نه نس په صدا یعنی دوه په صدا د دولت په لور ملکی تلفات کې زیاتواله راغله دی او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي د قوانینو ته او نه خپل اجمن دي په دې قوانینو ته ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړې دي د بشرپالنې د کنوانسیون غړې دي دولت باید د خپل ملي قوانینو ته اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړی دي هغه ته باید ژمن پاتې شي او د ملکی تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څونه چې د ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچې راکم
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د ملکی مرګ جوړ په تړاو باندې د یونما د ورستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
مخکې مو وردل چې یونما وايي په افغانستان کې د جګړو دوام په دغه وخت کې د ملکی وګړو مرګ جوړ بل هم زیاته کړی ده د افغانستان د جګړو یا نامنیو مسله هغه څه دي چې د کابل چپرسپانو هم په نننیو کړنو کې ور باندې لیکنې کړې مقالې خبرې کړې د غولسپانو تازه همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکی اوروي
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوی هڅه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. د هیواد شمال د بد انارشی په لور روان دی. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی تیره چهارشنبه د تخار پر استاق ولسوالۍ کې د دوه ډلو ترمنځ په وسلوالن خطه کې د تخار د ولایتي شورا د وغړي په ګډون څلور تنه ووژل شول. چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، که نه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پیښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپله سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې، آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي؟ په سرمقاله کې راغلي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی په لومړي سر کې د سیاستوالو تیروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلی د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوې ټولې یې نمایش شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوي چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشرۍ معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په کورونی ورځپاڼو کې مواردل چې طالبانو د افغانستان په شمال کې په ځنګړي توګه په بغلان او کندوز کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. دا چې دمګړی په کندوز کې امنیتي حالات په کوم وضعیت کې دي، همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له کندوز زموږ همکار اجمل آریان را سره په تماس کې دی. آریان صاحب، خبروین ته په خیر راغلاست. کله اوریدونکو سره د کندوز وروستي معلومات، وروستي امنیتي حالات او معلومات شریک کړئ چې حالات څنګه دي، آیا جګړه اوس هم دوام لري او که څنګه؟
مننه سلامات صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته د ویډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کندوز کې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی، خلکو تګ راتګ څه دی، کومه ستونزه نشته. ده خو د کندوز په شاوخوا نږدو سیمو کې اوس هم جګړه د وسلوالو طالبانو او همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري، چې د دغې جګړې له کبله د سیمو څخه زیاته کورنۍ بېځایه شوي دي. اوس مهال یو شمیر د کندوز مرکز سره غلي دي، یو شمیر نورې بغلان، مزار شریف او کابل نور ولایتونو ته تللي دي. او دغه د کندوز اوسېدونکي ډېر اندېښنه لري د خپل راتلونکي په اړه، همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دغه ولایت او امنیتي وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دغه وخت د خلکو کرنیز وخت دی، څو دوی د خپل کرنیز ځمکو بهبهو څخه
آرین صاحب، داسې دقیق ویلی سي چې جنگ په کومو سیمو کې دی؟ د کندوز په اطرافو کې، یعنی ځکه چې معلومات داسې دي چې په لومړي سر کې طالبانو له څلور خواوو د کندوز پر ښار باندې حمله کړې وه، آیا اوس جګړه په یو مخ بنده سوې ده که نه؟ په شاوخوا سیمو کې بیا هم څه ناڅه مشکلات شته؟
اوس مهال جګړه د کندوز ختیځ لور ته، یعنی د چارخاف سیمو کې د افغانستان قبر سره، همدارنګه شمال لور ته د کلیګاو په سیمه کې، پلی سخت په سیمه کې، همدارنګه چپرما په سیمه کې، او دې خاطر تلوکا د لوبیس لور ته، د چاردرې سیند غاړې ته په زاخل خوندار کې په دغه سیمه کې، او جنوب لور ته د ناصروی په سیمه کې، د ابراهیم خیلو په سیمه کې، چلامزا په دغه سیمه کې سره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. خو دغه جګړه کله یو خوانه درست کیږي کله بل سره ده چې دایما څلور خواو استقامتو کې جګړه نه وي.
بله، نو تاسو به د چارواکو سره خبرې کړي دوی څه وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته طبیعي ده چې مرګ ژوبل هم اوښته ده، ساسو معلومات یا ساسو ارقام څه دي چې دا مرګ ژوبل دواړو خواو ته په کم حد کې ده؟
سلام صاحب، د کندوز سیمه د چارواکو په خبري کانفرنس کې چې پاکي والی د امنیت کمانډان دوی ګډون درلود، د کندوز امنیت کمانډان جنرال محمد قاسم جنگل باغ رسنۍ ته وویل چې په دغه څلور ورځنیو جګړو کې څه باندې سل تنه وسلوالو طالبان ته مرجوبله وکړه، دا څه باندې سل تنه هم تقاعد شوي دي. دوی ویل چې اوس مهال جګړه د دوی په کنټرول کې ده او افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو وړاندې جنګېږي، او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه د تخار لویه لاره چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده به هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
بله، اواریان صاحب، بیا وروستۍ پوښتنه، تاسو د تخار کندوز ترمنځ د لارې د بندېدو خبر وکړه، تیر کالم کله چې کندوز سقوط وکړي نو خلک ډېر بې ځایه سول او مشکلات خلکو ته ډېر پیدا سول، اوس حالات څنګه دي؟ خلک څه شکایت لري چې اقتصادي حالت د دوی په کوم وضعیت کې دی؟ زمنان برېښنا جریان آیا وستا او کنستا؟ څه معلومات لري په دې اړه؟
د د د د برېښنا جریان خو د تیر شپې رئیس قدسه وایي خو اوس مهال د برېښنا ریاست کارکوونکي وایي چې دغه د برېښنا مزی د کندوز شمال ته د بلولاق سیمه کې پرې شوی ده او هلته یې دوی کارکوونکي تللي دي، کار ته جریان لري او ډېر ژر به بېرته کندوز ښار ته جریان پیدا کړي. همدارنګه په واقعیت چې یو څه دغه جګړې او څه تاثیرات یې په منفي تاثیرات یې پرېښي دي، ځکه په ښار کې یوه اندازه خلک دا دوکاندارانو سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي چې د پخوا په شان هغه خرید و فروش نشته، ده ځکه خلک ویرېدلي دي او یو شمېر خلک په ګډه شوي دي له دې سیمې څخه. خو یو څه باید ووایم سلامال صاحب، چې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې دغه مرګ ژوبله چې دولتي چارواکو ویلې په دې اړه دوی څه نه دي ویلي چې څومره کسان د دوی بشي شوي دي یا دولتي ځواکونه.
بله، اجمل اریان، ساسونه مننه کوم د ازادي رادیو درناوریدونکو له کندوزه د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان نو چې دغه شهر د روسي امنیتي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کې او د تیلو د تولید د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. ایران چې یو د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو دی، په دې غونډه کې له سعودي عربستان سره د اختلافاتو لامل ګډون نه کوي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه له ایران غواړي چې د تیلو تولیدات کم کړي، خو تهران وایي تر اوسه د تیلو تولید حتی هغې کچې ته هم نه دی رسېدلی چې د لویدیځ له بندیزونو مخکې د هیواد تولیدول. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او له دې سازمانه بهر ستر تولیدونکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې نړۍ ته د تیلو عرضه د امکان تر حده راکمه کړي. په دې غونډه کې له ایران پرته چې د تیلو یو بل ستر تولیدونکی هیواد دی، د شاوخوا 15 هیوادونو لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي. تهران ویل دی غونډه ته په دې خاطر استازي نه لیږي چې سعودي عربستان ژمنه کړې چې تر هغه به د تیلو د تولیداتو د کمیدو لپاره پرې وی موافقه لاسلیک ونه کړي چې ایران هم ورته کارونه کړي. ایران چې تر اوسه د تیلو د تولیداتو کچه له هغې اندازې کمه ده چې د هېواد د لویدیځ د بندیزونو مخکې نړۍ ته صادرول، د تیلو د تولید د کمولو لپاره د تیرې جنوري د میاشتې موافقه نه مني. تهران ویلی چې د تیلو وزیر بیژن زنګنه به د دوحه په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو پر ځای به یوازې د اوپک په سازمان کې د هیواد استازي د غونډې ته واستوي. ایران غواړي چې په ورځ کې 1 میلیون بیرل زیات تیل تولید کړي چې مخکنی کچې ته ورسیږي. د دوحه په غونډه کې روسیې چې د اوپک له سازمانه بهر د تیلو ستره تولیدونکي ده هم ګډون کړی دی. روسیا او د اوپک غړو لکه سعودي عربستان په نړۍ کې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره چې تیر کال د تیلو بیه ډیر راټیټه کړې ده، په تیر جنوري میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات به کموي. د انرژي نړیواله ادارې د دوحه له خبرو د زیات انتظار په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه غونډه به نړۍ ته د تیلو پر عرضې ډیر کم اغیز وکړي. د کویت د تیلو سرپرست وزیر دوحه ته رسیدو سره سم خبر اعلان ته وویل چې دای خوشبین دی چې په دې غونډه کې به د تیلو د تولید پر کمیدو موافقه وشي.
را
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د پروانی خبرونی په دوهمه نیمه کې درته لرو. که چیرې تاسو غواړئ د خبرونی د موضوع په ارتباط باندې کوم سوال مطرح کړئ، نو کولی سئ د ازادي رادیو استودیو ته زنګ ووهئ چې دا چې په د دې استودیو شمیرې کومې دي، دا به وروسته زموږ همکاران درته ووایي او زمنان د خبرونی موضوع به هم ستاسو سره شریکه کړي. مخکمو د خبرونی په سر کې ویل په ننګرهار کې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو شمیر ملکیانو ته مرګجوب لاوښته ده. په دې اړه راپور د وخت کموالي له امله نسو خبرولی، خو په راتلونکي خبرونه کې به درته برابر کو. اوس سات په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې سولې، یو ار بی ال لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه تازه راپور خی چې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سو ملکیان وژل شوي او څه باندې 1400 ټپیان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ویش په کلنی افغان انجلی بیرحمانه وژنه په کلکو ټکو وغندله. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچا و اشریات درجه و لک تر لګه و بیا تنه مړ کړی دی.
له رحمت الله افغان مننه کوم چې د مهال مهم لند خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل لازموش پر انټرنیټ باندې هم مونډلای سي، azadiradio.com یا azadiradio.org درسته. اوس هم د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه لمرزي احمدزی او روچور پسې به د روغتي خبرونه هم پیل سي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په روان کال کې به د هیواد د ټولو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د نوري فایبر شبکې له خدمتونو سره وصل شي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دغه شبکې حلقه ویرنګ په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار خو لږ لږ په ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. انشاءالله زموږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټولو افغانستانو د ولایات ولسوالیگان دی فایبر نوری سره ونخلول شي. البته دا په یو کال کې نه کیږي، په ځانګړي توګه د ولسوالیگانو مسله چې دی ډیر یو لږ وخت نیسي، خو زموږ په پلان کې دی.
نوموړی وایي د دغه شبکې له لارې به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوي ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه ترتیب کړي ده. دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری ویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 25 برخو ویشل شوې چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شاملې کی. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرستې د 2 میلیون ډالر په ارزښت یا یو اس ایډ لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغه مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پرختی اداره غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنای ز ناجیه صاحب ل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هر کله کوم. نن ورځ خبرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې د محل یا د ناروغي په افغانستان کې د پرخیدو په حال کې ده. د روختیا وزارت چارواکي او د روختیا نړیوال سازمان استاذ یو د اټکل مخې شوخه 2 میلیون وګړي په افغانستان کې د شکرې ل ناروغي زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وای سلور کال وړاندې لک تل لګه 1.5 میلیون انسانان په دې ناروغي مړ شول، او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکي ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0998225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشلی نوم درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخبل تاو دی هلی و سلامونو درناوی تاسو تاو تاسو دی طریقه خبلو طول هوادوالو تا چپ دنن اکی دی که بحر دی تقدیم هم خدای دی وکی چه زماغا گواوری او زو که ولشم دی طریقه دی تا خدمتو کم. تاسو پختنه دیابیتس ببارا که دی چه دار غلط نشی یو چه دقت غواری زکر دیابیتس بیل مفهوم ده، شکر بیل مفهوم ده. دا دیابیتس میلیوتس ده، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی ده، یعنی د میلاد نه لا د مخه، یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا دیابیتس د دوه لاتینی کلمو نه اخیستل شوی ده چې دیا عبور یا تیرېدلو ته وایي، او بیتس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکرې ته نو ډیابیټس کېږي، میلیوټس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابیټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابیټس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بیمزی ډیابیټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابیټ. نو د که زموږ هدف شکرې ډیابیټس انسیپیډوس یا د بیمزی ډیابیټ چې دی هغه بیل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بیل مرض دی. او که ډیابیټس میلیوټس چې میلیوټس مزید ته خوګو شین ته په لاتین کې بل کی لکه زموږ استاد خلچ مالټه وای کنه د قند یا د شکر د خوګو مواد نوم ته دا نوم اخلي نو که د سی ویل شي چې ډایبټس میلوټس بیا د شکر مرض یا ناروغي ورته ویل شو دغه ناروغي که ستاسو هدف نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي یا طبي ارګان کې یو نقص راځي یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوی ده نو مې اخستل کی چې وایي زما په یاد د مکتوب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا فارسی کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنگ لري د معدې په خوا کې او شکل بیولوژیک زما په یاد ده چې ویلو چې د سپید ژبې شکل لري یعنی دغه څوندې د اری د څوند په سیر باندې کاږي وږي دي د توري په شان ده توري نه وړو کېده یا فارسی کې چورته تیلې یا په عربي کې توحال ورته دي توحال په خوا کې د میدی په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه دغه پانقرانس خوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دی لانګن هانس په نامه د اول ځل د پاره دغه قسمتونه ورته پیژندل د اناټومي علماو دا دوه نفر هغه په دې خاطر په تبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګر هانس ورته ویل کی دغه جزایر لانګر هانس بیا حجرات یا ژوند کې لري د بیټا سل او الفا سل په نامه یا د الفا ژوندکی او د بیټا ژوندکی دغه د الفا کې زمونږ بحث نه د بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم ده چې کله چې موږ تاسو غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته ینه نه وینې ته ځي وینه کې د ګلوکوز 6 فاسفیټ دمدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګر هانس د بیټا سل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود سل ټریلیونه حجرات لري
بلې د غوریدون کې اخلو بیا برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم تو خیزه مهرباني
وکړئ
وعليكم السلام
بنده د کارنکی کوم دا په تخنیکی امکارانو باندې تعال کړو ډیره مننه او له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه د سی د شکرې د ناروغي علي او سر ډول شانی معلومی د انسان څوک پوهیږي چې زما د شکرې ناروغي ده تعال نی لري شکرې نی مرتده او څوک چې په مور شکر پوری ده یا مفتدی مرګ باندې ملوسیو تاسو ته مو د خبرې نوري مننه
ډیره مننه توخی صاحب شمیرې پاړه تاسو ویل نو موږ تخنیکی همکار دغه ستاسو پیغام وارد اتمن د ستونزه به حل کی او رازو د شکرې ناروغي نخو نخنو پاړه به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګران اوروره متزما خبر ته وکړ ان شاء الله سوال د حلې نو ماته ستاسو کوم چې دا دغه سیو ناروغي ده چې امغه انسولین په نامه کوم ماده چې ده دا د پانقرانس د جزایر لانګر هانس د بیټا سل د تولیدیږي او دا په وینه کې وظیفه هم ده چې دا ګلوکوز اخلي ګلوکوز 6 فاسفیټ او د سره یو ځای کېږي دا سبب د دې کې چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختمانی واحد ان ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ د چې مرته ارزو کچه په ځوان نارینه کې خځوي چوزانی مرحله دور سی د وجود په حدود د سل ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده زر میلیارد ده او دغه سل ټریلیونو په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو دغه سوځي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په کې چې وسوځي د انرژي تولیدي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دای چې کار کوو دغه دم دینه پیدا کی چې شپږ مالیکوله وبو شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدي او انرژي ازادي. نو کچیری دغه انسولین د جزایر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکی مؤثریت یا تاثیر د لاس ورکی نو په دې وخت کې ګلوکوز اې دې بځای حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسی انرژي تولید کی په وینه کې باقی پات کی نور د وجود ټول حجرات په لګښت کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ شي نو ټول نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګزي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 ملي ګرام نه په دیسی لیټر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې ان په د میلاد نه د مخه به د طب علما دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې په میلاد نه مخکې د طب علما دا ویلي چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی میتیاز ادرار خوږ دی ځکه شکر پکې ده کنه.
بله ډاکټر صاحب تاسو د تاریخچه په اړه مفصل معلومات مو ورکړل را به شو دي چې د شکرې ناروغي هغه اصلي نخې نخانې څه دي ستاسو په نظر؟
او دا وایم درته هغه اصلي نخې نخانې هم د غذاینه شروع کی چې یو خانه د شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شي په وینه کې چې باقی پاتې شو دلته د ځان سره غلظت زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایات چې زیات کوي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تش امتیاز ډیری علت هم دا دوم دا چې کله چې چون ادرار ځای کوي ډیر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي امتیازو کې نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تند ډیر کوي ډیر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډیر دي او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي نو هغه احساس د ولګې کوي.
یو اوریدونکو د هلمن د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونه پاتې برخه ته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زجره د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ما پښتنه و مال دغه مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان خپل انسان څنګه انتقالیږي ان انتقال طریقه لري او څنګه
انتقال طریقه لري او کنه په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. لته سي مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خا نو هغه د مخکې ورور سوال یو څه تکمیل کوم
بیا
به د سوال ته جواب وایم. نو اساسي دي ته دریپ هي سي پای د ډیابټ وي د شکرې د ناروغي ډیر اساسي نه خدادي چې دا مریضان دي ته په ټیپ کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازکی دا خو ډیر غټي او وازی نه کیدی غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټول اساس ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده، او خستګي، کسالت، زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې په وروسته کې د سترګو دید مختل کیږي، وجود په یو لاسونه کرختی احساسي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطراف یا د پښو د لاسو دردونه د احساسي په نارینه کې بیا ډیره خنکه یو داده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاسته د لاس ورکی، چون دا د سیو ناروغي د ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي، د سره نه تنه د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت را مست کی په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروتین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دا هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرز کې مختلف نښانې د ځان ورکي، خو ډیر اساسي دغه چې ما تاسو ته ارزو که بیا اوریدونکو څخه پوښتنه لري کولای شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي، نه ورور دا د کوم ساري ناروغي نه ده او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعض حالاتو کې ارسي منبع او منشأ یا مساعد زمینه لري دا چې د والدینو نه کېدل شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارسیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي دا کېدل شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمینه ارسی لري نه ساری، نو دې کې تشویش مکوي دا ساری ناروغي نه ده.
بلې ذکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ذکر الدین له خوست نه. مهرباني. موقعیت تم لک تغییر ورکې چې ستاسو غږ پرې کیږي. ها د دوی اړیکه کې څه مشکل و او اړیکه هم پرې شوه. بل اوریدونکي ده، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډیر زیاته مننه. مهرباني. ښه د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده او بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني. السلام علیکم. ښه ډاکټر صاحب، بل اوریدونکی مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. مشه فورته کې بجنی.
مهرباني مشنوین.
تلیفون جنوب استاد
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسو تخنیکی همکار نه واخلی. ډاکټر صاحب راځو د شکر ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته. ستاسو په نظر شکر ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي. ځکه ما تاسو ته ارزو کوم چې ټول آزاد وجود چې د وجراتونه ژوندکو نه جوړ دی او د هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثر کی خو ډیر زیات مهمه غړي چې د متاثر کی په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولای شي او کوي هغه د قلبي وایي د زړه د رګونو ناروغي غانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب دي کیږي چې د زړه او د رګونو وژن کې ناروغي رامېست کی چې تر هغه حدا خپل د لا دونه وژن کې خطر نه لري لکه د اختلاطات یا رامېست کیدونکو ناروغي چې د په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه د رګونو دی په دومره درجه کې د دماغ دی په د سترګو د
ښه ډاکټر صاحب بل اوریدم کتاب ورسو عبد القادر خان ل کندهار نه پلیک کده مهرباني وکړئ السلام علیکم
ولکرم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې پر ټول متخصص ډاکټر صاحب باندې عبد القادر ترکیه من کندهار
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مهرباني جناب ډاکټر صاحب د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مليزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادی ریزي علاج ونوسی چې هغه علاج ونسی د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته غواښ متوجه کی چې انسان باندې اخته کیږي او د تر څنګ انسان ته څه پکار دی یو شخص ته څه پکار دی نو تر دې چې خدای نه خسته په دغه مریض باندې مبتلا کیږي باید څه وکړي چې دغه مریض ته غواښ وي هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي د بیا شې چارې په خدای وسپاره
ډیر مننه کوم عبد القادر خان مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده ورور ما تاسو مخ کې ارزو کړه تاسو زما غوړېدلې ما ویل چې دا ناروغي یو ځنګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ د مخکمه ارزو کې چې سلټجونه حجرات دي د غیوه حجره هم د دې تاثیر نه خلاصي دا د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټول کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرې دی ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې د رګونو تنګيږي او شخيږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډول دي په صورت مو چې وريدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیر د رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړي د غذا د اخستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن د اخستنې او تبادلې خاصیت د لاسور کې یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر هم دغه غړي هم دغه دي چې ما تاسو ته نوم واخسته البته په ټوله کې ما تاسو ته ویل چې ټول غړي متاثر کولای شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي اغه هم د زړه او د رګونو ناروغي ګان دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب در مختلفو درجو ناروغي ګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په په پخو کې تر زیاته حد په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات ورځي نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغي د تاثیر تر یو حد محافظت وشي نظم توسیه ټول تعداد اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د وجود ترای نشي او په دوم قدم کې کچیر راغه د به هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو دلاره په خپل سر نه درملنه وکي او نه غذا وخوري. دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري. په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پیدلی نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي مخکې لاړه نشي زیات تغیرات په وجود کې رانولي او کنه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي په همدې اساس ته چې طبي توصیه هم دا د کسان چې عمرې د سلوې خو نه واوړي دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یوارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته وو نو باید معاین ډاکټر د معالجې او درملنې لاندې او که اخته نه وو په هرو درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه که نه هر کال باید وګوري اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هرو درې کالو کې باید نورمال سړی خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه واوړي او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډیره مننه کوو ډاکټر صاحب نه. دوستانو درې بجې دي.